باندې ولور اخلي د خپل لور باندې ته ولور اخیستل یا هغه خراب دود دی چې وسم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که مخ خپل ټولنه کومه ټولنه کې ز خپل ژوند کوم تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولور اخلي په ډیره کچه ولور اخلي دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود لمنځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي کډوال سي اول ته په کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعال چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک کتاب هم لیکلی خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بعد اقتصاد او ډیرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږي هغه له خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی هغه د مورتوب هغه نه لري بېرته هماغه انګیزه او احساس سبب یا باعث د دې کیږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چاته ورکړي یو رقم ته له دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو څه وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو دغسې یو کار ده په افغانستان کې د نجونو حق ته نه توجه کورنۍ دغه ته پام نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي دا سلسله جریان لري او همدارقم ته میندې تربیه کیږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي د نجونو پر مخ ښوونځي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او لږ مجبور یا پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو وختې مخکې ما یو ویډیو وکتله سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې وه نجلۍ په خپله ژبې اقرار کوله ای دی وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي ای دې لپاره چې په کور کې وړه نسته خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري د هغې به فکر کجایي د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله یي نو نور اولادونو ته څه تمه ولري خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خاصه وه خورای نو
بله
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل
تراسو دې ته کله چې یوه وړکۍ انجلۍ چې دغه عمر کمې دا ودیږي د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه سي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه سي بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږه خرڅه کړې یا ګوی ته مونږه د ټول کار به په تا یې ته به د کور باروردار یې نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه هم پورته سوي حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1,30,000 پورې رسیدلي. په دې باندې خبرې راته وکړئ چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کاره راګرځول دوی له زده کړو راګرځول بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول د ولور بیا اخیسته کېدل څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
دغه پوښتنه دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرسه وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري یو دفاعیه ورته لري څه نه لري او دوی په خپله همدغه سي دویمه خزه په لاس لکه کې درېمه په دشو کې تر سالوختویم دوی رسي او هغه خلک سي زوانان دي مجبوریت لري دی غوی لپاره هر څه سختيږي کار نهسته کار نه ور کوي پر دوی ملکونو ته مزدوري لپاره ځي هلته شل کاله لاس کله کار کوي ته پور پورا کوي هغه د ښځې ولوار پوره کړي. موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ځوان تبا نه سي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی درېیمه ښځه وکړه څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده له وخت نه، د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی. د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه ناڅه توجه به یې ورته کوله هغوی باندې موس څه نهشته او ډېر خلک مجبور شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښته، کله څوک ویسي خو نه درس ته نه کار کوی سي. نو ټول په اقتصاد باندې بد اغېز سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلی او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په شل لکه ورکړي. هغه بل کس به ورسره غه کېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه به 15 لکه روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا یوه لویه فاجعه ده او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوو، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د موږ ضرورت ده چې باید ډاکټره ولرو، انجینیره ولرو، معلمه ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوش بینه شوي ول. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا چې دا یو لویه ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چېرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو هم زړه لري، دا ولس خو هم مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو هم غوښتنې لري، دا د ولس خو هم همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورو لکه همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسول. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته شوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډ وي، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست. دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دو لاسې باندې، په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړه. خو خبر عدالت ده چې کدی مونږ خلک په خپل وطن جوړنه کې اپدې تم اوسو چې همیشه به تل به خارجي ان راځي خپل اسکار باندې مونږ لپاره قربانای او د مونږ د خزل لپاره به حق اخلي دا کاملا بیزای خبره ده او دا یو اوایي تمه ده دا د سیو معنا لري ک یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپل ډوډۍ نه خوري وای ماته د هم سره کور ډوډۍ را نو مونږ او تاسو د مونږ د ټولنې خزه د مونږ په څنګ کې باید د مونږ نه غناري نه په هر کور کې کناري نه تاسو د لوڅ دي انجونو د خپل اقونو لپاره غاک پور تکو سړکونو ته وتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو ناري نه وتل او غاګي پور تک د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خالقونه دريږي او قانونونه دريږي ناري نه مونږ دريږي نو تر څو باندې مونږ دا تمه کوو چې دنیا د مونږ ته جوړه کی دنیا راغی وای مونږ شل کړه دا راغلو پیسې مدار کو امکانات مو ترته برابر کو خپل اسکر مو ترته قرباني کو تاسو څه وک مونږ د دې لپاره سال ته یو سوبلن منزل جوړ کو او پیسې سره افغانستان اوستل دا غی کال ته په خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړي وای هیڅ کله باندې مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کیدل او هیڅ وخت دغه وضعیت نه رامسته کیدل دوه مرات فکری توپیر دا تر څو چې موږ دا فکری یواله ایجاد نکو په داسې یو څه باندې توافق افغانانونه کې چې ټول موږ ټول منلې وو سیګي ټول باندې سم دغه د موږ غوښتنې دي موږ تاسو په توافق نکو نو کوم خارجي راځي موږ کینې خو بیا به خارجي ماته یو څه وایي هغه ته بل څه وایي نه هیله نه یم کزه خزو ته خپل افغان فاین توصل دغه تم ورکوم چې موږ کینو یا موږ خارجان راشي موږ یو څه جوړ کی دغه د ما نظر یو فکر نه ده یو بیزایه نه ده مونږه باید په خپل جوړ کو کای جوړوم په خپل جوړو یا د چا خبره کوران کړي موږ د مونږ خپل اوران کړي فکری توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني تر څو چې په خپل مایس کې افغانان سره کینلی توافق وکړي یو قانون او یو داسې مشارکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي هیڅ کله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلو حکومت ته نه رسیږو
بله ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامت اوسئ
مننه کوم ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندره څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل ملما سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم ملما مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټره لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي شغله نورزای په پیل کې په دیاله راتوي چې چیرته زیږیدلې او لبنانی زده کړې چیرې کړې دي
زه د کابل په خار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا وروسته دغه نه زولاړه مکتب ته عمل ته کابل خار کې د مکتب تر څنګ به مونږه دکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت او نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه وو خو خدا و چې موږ ټول کورنۍ درس ته مخه کړې و درس تم اولویت ورکولو نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا زه عمل ته زر استاد مقرر شوم ا ما تصمیم هم دغه سی و چې کله پانتون ته ولاړم نو پم دې نظریه او پم دې ځان ته یو موټیویشن ورکړای و چې زه باید ډیر درس وایم ته سوچې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم هم دغه شول زه استاد شوم غلطه
ولې موږ چې استاد شه د لپاره چې پلار محمد استادو
اصل خبر دا سه و چې رښتیا ایوی د ما د زراعت سره چندان علاقه نه و او دا په افغانستان کې ډېر دغه سه پیخي چې یو رښتې ته ولاړ شي چې هغه خوښه نه وي نو بیا اغلته ما وی چې اوس خوراغله بل کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکې ځان ته مثلا یو شوق پیدا کې چې د پنځه سم وې نو بیا استادان می ولیدل نو پلار می ولید نور می ولیدل رضا دا کار دی چې مثلا زه کو غواړم دلته په دې ایدیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه پزرات کې ومه چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم نو بیا په دې مفکوره مخ ته ولاړم هغه یو هدا ډیر هدا نتیجه ورکړه
بل تاسو ول چې لزرات سره علاقه نه و نو لڅ سره علاقه وستا زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خوده سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري اگر رشته چې انتخابوي واقعتو سره سم تصمیم نه نیسی اگر څه شایان خبرته کاریږي چې ډیر په مارکیټ کې داسې خایسته کار شي خو د ما پلار به ما ته ویل چې نه داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري اگه زه ډیر تشویق کلم زراعت ته مثلا وی که زراعت نه وای وترنری ویا داسې رشته ویه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري نو بیا هم ما د هغې ومنله خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده
فکر کوی چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري دا مهمه ده او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه
او دا ښه خبره ده دا ښه خبره ده په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیرل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري بیا هڅه کوي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي منتها بیا په افغانستان کې ډیر دغسې نه ده مثلا شی چې ته غواړې هغه ډیر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډیر شدید و او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې خو د هغې ترڅنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي
بلکل
په دې معنا چې مثلا که اوس په افغانستان کې په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیانې به وایي په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر درواغځن نه شم په ځینو به بېکاره ناست و دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته د عملي کار نشته په زده کړو کې د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و آیا کافي ځمکه وه چې تجربې په محصلین وکړي
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه زه وایم
تاسی د آزادی رادیو د میلمه ډاکټر رفی نورزی خواله اوری
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چی مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکي یا بیلابیل نیالګیو باندې تحقیق وکي.
متاسفانه موږ د کوم وخت چې ما ته را یادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سره مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي، چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپل عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته دغه فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت ور تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چوک کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یولو یا لاستراره نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پا نریوال و پانتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موک پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چه کلا یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتي فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو. خو په آخر کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې خپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به ما ته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي و، هلکانو چې آبي رنګ و ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي و، سپین به ټکرای و. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکه، داسې یو د خوشحالۍ احساس به یې درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظه یا مثلا د هغې لحاظه ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتې لپاره زولاړم امریکې ته په غیر رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم. هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، اته ځینو پانتونو کې ما ته زمينه مساعده کړه چې یو سات لاړ شم په صنف کې خبرې وکم د افغانستان په حق له د افغانستان د هغه تعلیمی برخه په حق له. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په حق له و چې یو زنوې استاد شوی وم، نو ما سره ډیره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شان چې مال ته ولیدل په افغانستان کې تر ډیره حد تطبیق کوم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته. جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو هده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتی مساعد نه و چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې له خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یادی کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادیږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سره چې یو بل ملک ته ځي هغه که استاد وي که د دولت کوم بل چارواکی وي یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سره چې یو بل هیواد ته ځي هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي هغه راوړي سره افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړ، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په اخر کې رواج شي او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګيري استادان، ځینې مشران استادان یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینې ځوان استادان ته به چانس نه ورکوله چې هغوی دغه ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډیر جرأت نه کوله چې مداخله وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمی ستونزې دغه سې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماسترۍ او وخت ډیر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید دکتورا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډیر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه دکتورا وکم. نو الحمدلله زه موافق شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډیر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغه مخینه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکم که بیرته وطن ته ستون شم یا کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت دی، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي، یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه مشکلی شو په افغانستان ته انتقال کړو؟
د جنوبي کوریا سره یو تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډیرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کړو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدلې، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده. معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغه تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدل، تحقیقات نه پکېدل. نو په هر رشته کې که مو یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډیره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډیر فرق لري. فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي. نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینگیره و یا مثلا آواز به دیر جیگ نو هغه بنو دست یا سنف و چه استاد بخپل کار کولو نو شاگردان بخپل کار کولو کنه. ده تدریس ده پاره امکانات تا ضرورت شته. هدف دا چه باید لابراتوارو نوی چه چه په سنف که تیوری الوستل کیگی هغه باید عملی محصلین تا وخودل شی. کوم شایان چې موږ دلته ګورو نو دغه استفاده به غلطه تیوی اندازه سخته وی او تیوی اندازه به نوی سخته. منتها یو شای چې کیدای شي از هغه تاسو ته یم هغه دادی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطح شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یو ایمیل نه درلوده کنه. فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا تیک تاک نه به کار اخیسته د نور شاه نه به کار اخیسته خو چې ایمیل یا رسمی آدرس دی چې یو اگر رسمی کمیونیکیشن باید یو شاگرد او یو استاد وکی اگر هیچ رواج ندرلودم. نو د ټکنالوژی نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو گروپونو ویشل کېدل د مثلا احسایه به موږ غلطه زده کوله اما پخوانه احسایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا اگر فرمول بم په کتابچه کې لیکل و ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي، خپل ځمکې آبادی کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، ډیرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو منتها داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما پخپله نه و لیدلي، ما پخپله هغه عملي کړي نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کی، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډیر تجارتی لوی باغ کې ناولا چې درې نیم څلور زره د مانو ونی دی پکې او پغې کې ما کوم اخیری تغیرات چې په نړۍ کې وو کوم نوی ټکنالوژي غانې چې وې ما پغې کې عملی کړي اګه مثلا دیونو تعداد په خو په یو جریب کې شپږ شپې ته دانی وو خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سو او و سو دانی ونه کینولې یعنی هم دې دیونو ترمنځ فاصله کم کړه هم دې قطارونو ترمنځ فاصله کم کړه نو کوم باغونه چې په خو په شپږم کال په اووم کال په حاصل رتلې حکومې ونه چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې نو هدف دا چې مسلین چې فارغيږي هغه باید ځانته یو کار پیدا کړي کار مثلا یو وړوکی فابریکا چې پغه کې تر روب تولید کې پغه کې تا اچار تولید کې یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کې یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې کدا شي د 200 300 500 چرګانو نه تشیرو وکې نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پغه کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نوي خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي
ډېره مننه استاد
سلامت اوسئ
ستوری تنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا اور فرما غم لکھ بارا بارا چیم پسی کر داسی زشیم زشیم نوالای غمول داسی زشوم زشوم بس دمور پلار خدمت می کریوان دغسی تو پی کالا را کریوان زخم خاص تو زر پر سر لرم شیخم رم شیخم دم را تو شم شیخا شم شیخا در با شکرانا کم خونم آیا شپاش کلمه چو پرباندی ہو آیا نا کار ممکن اول میز دا وڑل میز دا ورک دی رواجو لستا گچل ماز دا وڑل ماز دا دا چی کرا ناستیم دا سیخ لیم زخو دا پشتو رواج لیو لیم کشیشا زرا 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا هر تاوان منم جان منم زه غاول خوش دل جانان منم تاوان منم زه غي وش کول یار کوم سمج د منز غم است به دوای کوم وای ته می ولي څنګه وی یارا زیارا ته پر ما مظلوم ظلم کوي یارا زیارا سمانا یار چدا کار کوي گٹ د دیس د 6000 کوي غر کمی کشتی کچ کور می هم مات سو سمات سو زرا دا هاي لي پشان کنا مات سو سمات سو نست یاری دا وس دیس ما دفا خپل جانان می پشي وي د شان دخوا
ولی می در سنگ سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تولاڑے سکی صد چای اوس ویلی دی سترگی دی سری بیا دینن شڑلی دی زفدا سی کم ہو مر غم جن سو مما ین سو ما خپل می پزانو کڑل ما ین سو مما ین سو ما ولوم د خزان بدر جولیم تیر می زوانی غم خړلیم لکه شیشه زر 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 می را جان